شماست.
سلامونه، وخت مو بخیر. ازادي راډیو ته خرغل است. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب ته لاړ شو، خبرونه پاکستان افغانستان ته د هندي توکو د وارداتو مخنیوی وکړ. د پاکستان ورځپاڼه د شنبې په ورځ د غوی په 14مه د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې په حواله راپور ورکړ چې پاکستان هغو لاروی ته اجازه نه ده ورکړې چې هندي وارداتي توکي لیږدوي او افغانستان ته ننوځي. د هند د وارد شوي توکي پخوا د ټرانزیت تړون پر بنسټ د واګه بندر او تورخم چمن له لارې افغانستان ته داخلېدل. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر خانجان کوزی دان ورسپانه ته ویل چې پاکستان د اقدام وروسته لاغ وکړ چې هند د واګه بندر لاري د افغانستان صدراتي توکو بار لاروي ته د تیردو اجازه ورنکړه. تل کوزی په وینا یو سر 500 لاري چې افغان صدراتي توکي لیکدبل د وچ میوي، تازه میوي او سبزیجات پکې شامل و، لمړی د پاکستان لخوا ودرول شو او اوس هند د غلاروي ته د نوتلو اجازه نه ورکوي. هغه زیاته کړه چې له هند څخه شاخو یو 15 لاري د کراچي بندرونو ته رسیدلی خو پاکستان دا موټرونه بند کړی دي. د طالبانو ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې څانګې د افغانستان په یوولس ولایتونو کې د باران او سیلابونو د احتمال خبرداری ورکړی دی. د دې ادارې په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې چې شنبه د غوی په 14مه خپره شوې ویل شوي چې بدخشان، تخار، نورستان، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، پنجشیر، بغلان، زابل او روزګان به سبا د درنو بارانونو، تالنده برېښنا، قوي بادونو او سیلابونو شاهد وي. تمه کېږي چې د باران اندازه به په مختلفو ځایونو کې له 10 څخه تر 1.5 میلیمتر پورې وي. د بدخشان په باراک او جرم ولسوالۍ کې سیلونو خلک ته مالي زیانونه نړولې دي. په بدخشان کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې ریاست د پیښو امیر محمد کمګر د افغانستان د نن رسنیو ته ویلي دي چې د جمعې د ورځې سیلونو د بدخشان په جرم او باراک ولسوالۍ کې کورونا، کرنیز ځمکې او باڼونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو دغه مسؤل زیاته کړې چې سیمې ته یې ډلې استولي چې حال معلوم کړي، خو په جرم او باراک ولسوالۍ کې یو شمېر کسانو رسنیو ته ویلي دي چې په سلګونو جریبه زراعتي ځمکه او باغونه تخریب شوي دي او ګڼ کورونه هم سیلونه وړي دي. راپور له مخې دغه سیلونو د فیض آباد، بهارک، پر لوی لاره یو شمېر موټر هم وړي دي. خو تر دې دمه د سیلونو له امله له بدخشان څخه د سر د زیانونو په اړه ازادي راډیو ته راپور نه ده راغلی. په متحده ایالاتو کې د استیناف محکمې له پرېکړې وروسته د امریکا غږ د کارمندانو کار ته د بیرته راستنېدو مسله له ناڅرګندتیا سره مخ شوې ده. مخکې راپور ورکړ شوی و چې د امریکا د فدرالي محکمې د پریکړې وروسته د امریکا غک کارمندان به احتمال ولري چې د راتلونکي اونۍ څخه په دورې توګه بیرته کار ته راستنه شي او د سازمان رسنیز فعالیتونه به بیا پیل شي. خو د ریوټرز خبري آژانس د راپور پر بنسټ استیناف محکمې په یو پریکړه کې چې په دوه پر یو ورځې صادره شوې څرګنده کړه چې هغه قاضي چې د کارکونکو د بیرته ستنولو او د 15 میلیونو ډالرو مالی مرستې د بیرته ورکړې امر کړی و، د راډیو آسیا آزاد او د منځنی ختیځ د خبرونو شبکو په تړاو د صلاحیت نه لري. کورونلیا پیلارت د امریکا د قضایي حوزې استیناف محکمې قضایي د فدرالي محکمې له حکم سره مخالفت وکړ. ابي ویل چې دا پریکړه نږدې د تضمین کوي چې دغه شبکه به تر هغه وخت چې د قضیه بشپړه وڅېړل شي نور په هیڅ معنا لرونکي بڑا موجود نه وي. د امریکا غاک دولتي رسوي چې بهرني لیکدونکي په نخه کوي د مارچ میاشتې رئیس متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا د اجرایوي امر له صدر وروسته په عملي توګه پیژندل شوې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسا دیرو دوډر کوم کې ورېدل شي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په پرلپسې ډول د بیان ازادۍ ځپلو ته دوام ورکړی دی. وړاندې به په خبرونه کې واورئ. ملګرو ملتونه هم په افغانستان کې د ازادۍ پر بیان اندېښنه ښودلې ده.
رسنۍ تر ډېره بریده سانسور دي، هغه څه نه سي خپروي چې هغه د دوی یوه نیمه د ضعف نقطه وي.
او اروپا کې د افغاني خوړو د مینوالو زیاتېدل.
زما افغاني خوړه ډېر خوښېږي، یو زمانه زما د کورنۍ او دوستانو هم.
خبرونه کړه نور راپورونه هم لرو.
خوږې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په پرلپسې ډول د بیان ازادۍ ځپلو ته دوام ورکړی دی. دغه سازمان په یوه نوي راپور کې چې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یې خبر کړی، ویلي چې طالبان د رسنیو پر فعالیتونو بندیز لګوي، پروګرامونه یې ورمحدود کړي او خبریالان د دوی پر سختو پالیسیو او قوانینو د نیوکو له امله په ناقانوني توګه بندیان او شکنجه کوي. پورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم ادعا کوي چې طالبانو په پراخ کچه د خبریالانو زورول ته دوام ورکړی دی. که څه هم طالبانو تر اوسه د بخښنې نړیوال سازمان د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو تل یې ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت، ملي ګټو او افغاني کلتور پر بنسټ د بیان ازادۍ ته ژمن دي. نورحال د فیروزیزی په راپور کې.
جامعه خبرنگارا که فعالیت دارن، اینا همه روزه به شکل خود سرانه توسط یک گروه طالبا دستگیر میشه، زندانی میشه، شکنجه میشه.
په افغانستان کې یو خبریال ادعا کوي چې د خبریالۍ د فعالیتونو له امله د طالبانو د لوري نیول سوې ده. د چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې طالبانو ترې په جبري توګه اعتراف هم اخیستی دی.
دلیلی که ما را زندانی کردن که گویا ما خبرنگار هستیم، گرچه من در یک روزنامه داخلی کار میکردم.
بلغه در این چیزه پی بندی کرم دا و چیزه خبری علایم کزا ما پا یو کورنی ورسپانه که کار که وزه ده و بحرانی خبری علی پا پلمه ونی ولم. پا دستی حال که چه ما هیچ انترنشنال خبری علانو سر ارتباط ندرلود، خو ما حال تا اقرار وکر چیزه ده انترنشنال خبری علایم او لدی و روز تا فعالیت نکوم. ده حقا چه و چه اقوی پا پانکیز ما مسترورل او ما پیش هست که خود.
په ورته وخت کې یو بل خبریال چې ده هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط په هیواد کې د خبریالانو د ستونزو په اړه وویل:
زه په خپله د یو خبریال په حیث هیڅ کار نشم کولی. زه نشوې، زما ټول ملګري خبریالان د رسنیو غړي بندیان کېږي، وهل شول کېږي، وهل کېږي. خبریالان هم د دې ټولنې ډېره برخه تشکیلوي چې ډېری یې اوس وزګار دي، په ډېرو کاریو سره خپل ژوند مختبي.
خو د طالبانو حکومت تل ادا کړي چې هیڅ خبریالۍ د هغه د رسنیز فعالیتونو له امله نه دی نیولی. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د رسنیو د فعالیتونو په بندولو، د هغوی د خپرونو په محدودولو او په غیر قانوني توګه د هغو د خبریالانو په نیولو او شکنجه کولو سره چې د دوی په سختو پالیسیو او قوانینو نیوکې کوي، د بیان ازادۍ ځپلو ته دوام ورکړی دی. دغه سازمان په یوه نوي راپور کې چې د میاشتې په درېیمه نیټه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه خپور کړی، د طالبانو محدودیتونو ته په اشاره ویلي دي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د رسنیو د ازادۍ له پلوه د بدترینه هیوادونو په کتار کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان د یونما د راپور په حواله ویلي چې د 2021 کال د اګست نه د 2024 کال تر سپتمبر پورې درې سوه شپږ تیرس خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په خپل سري ډول بندي، شکنجه، ناسم چلند، ګواښونو او فشارونو سره مخامخ سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو طالبانو تل ویلي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او ټینګار کوي چې رسنۍ باید اسلامي ارزښتونو، ملي ګټو او افغاني کلتور ته ژمن وي. خو منتقدین وایي طالبان د خپل رژیم د ګټو لپاره اسلامي شریعت تفسیروي او د بیان ازادۍ یې سخته محدوده کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما تازه د یوې اعلامیې په خپرولو د بیان پر ازادۍ د طالبانو د محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او ټینګار یې کړی چې آزادې رسنۍ د روڼتیا، د خلکو د باور او ښې حکومتولۍ لپاره مهمې دي. د یونما په یو بیان کې چې د مې په درې مخپور سوی، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یونما د مشرې روزا اوتنبایوه په حواله راغلي چې د طالبانو پراخ محدودیتونه د دې لامل سوي چې د رسنیو کارکوونکي له ګواښونو، نیول کېدو او ځورونو سره مخ سي، او په ځانګړي توګه په ټکوې خزینه خبریالانې له دې خنډونو شدیدن اغېزمنې سوي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې پر رسنیو پراخ بندیزونه ولګول سول. له دې شمېره لسګونه رسنۍ وتړل سوې، سلګونه خبریالان له دندو ګوښه سوي. د هیواد په نږدې 14 ولایتونو کې ټلویزیوني چینلونه د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو منع کړل سوي. خزینه ویاندویانې په ټلویزیونونو کې د ماسک اخیستلو ته اړ سوي، او په ټولو رسنیو کې د موسیقي پر نشرولو سخت بندیزونه لګول سوي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
له د سره ملګر ملتونو په افغانستان کې د بیان پر اساسه ماتیت او د اندېښنې وړ بللې او ټینګار یې کړی چې ازادۍ رسنۍ د شفافیت تولسي باور او خې حکومت ولې لپاره خورا مهم دي. په غلمې کې چې یو نما د می په دریمه د رسنۍ د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یو نما د مشرې روزا تونبایوا په قول ویل شوي چې د طالبانو له لوري پر رسنۍ پراخ محدودیتونه سبب شوي چې د رسنۍ مسلکي کسان له ګواښونو بندي کېدو او له ناوړه چلند سره مخامخ شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن د مئی دریمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما په یو اعلامیه کې د طالبانو له لوري د بیان پر ازادۍ محدودیت ته اندېښنې وړ بللې. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې آزادې رسنۍ د شفافیت، ولسي باور او ښې حکومتولۍ لپاره مهمې دي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشرې روزا او تنبایوا له قوله راغلي چې د طالبانو له لوري پر رسنیو پراخ محدودیتونه وضع کېدل د رسنیو د تړل کېدو تر څنګ لامل شوي چې د رسنیو مسلکي کسان له ګواښونو بند کېدو او له بد چلند سره مخ شي او په ځانګړي ډول خزینه خبریالانې د دغه خطرونو او خنډونو له امله په شدیده توګه غزمنې شوي دي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان منیسټر انټرنیشنل په یو مقاله کې ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان لا هم د رسنیو د ازادۍ په برخه کې یو له بدترینو هیوادونو څخه دی. په مقاله کې راغلي چې طالبان په ناقانونه ډول هغه خبریالان شکنجه کوي چې د دوی له سختو تګلارو او قوانینو په اړه انتقادي راپورونه خپروي. په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم وایي چې طالبانو خبریالان او رسنۍ سخت سانسور کړي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی تګلارې نقد کړي. په کابل کې د یوې خصوصي رسنۍ یو خبریال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د آزادو رسنیو لپاره فعالیت کول ناممکن حالت ته رسیدلی.
رسنۍ تر ډېره بریده سانسور دي، هغه سنې خبروي چې اغه د دوی یو نیمه د زفت نقطه ویز کوه کته غوړې او تولیدی ریپورت جوړ کې نو هغه ته په پونه یو نه انتظار کې او بیا باغم د دوی فرمایشات خبره یې اوس حال کې په بیپری او وقایق ریپورتونه ډیر کم شوي دي او په بیپری توګه خو ځکه نه خبروي چې دوی په کې کاراله سوهنه کوي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي په خوانی استاد حمید بیت الله وایي اوس مهال د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت تر بل هر وخت بدتر دی.
هر خبریال چې د دې جرأت وکړي چې په ټولنه کې شته ستونزې بیان کړي نو هغه ممکن د زندان او یا هم د مرګ له ګواښ سره مخ شي. په خوښنۍ سره دا ستونزه ثابتوي چې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي نشته، بلکې په افغانستان کې مطبوعات یوازې د حاکمې ډلې د پروپاګند لپاره استفاده کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو بیان کې له طالبانو غوښتنه کړې چې ټول خبریالان، د رسنیو کارکوونکي، فلم جوړونکي او نور ټول هغه کسان چې د بیان د ازادۍ په جرم نیول شوي سمدلاسه خوشي کړي او د رسنیو ځپل ودروي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله سږ کال د رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 85% زیاتوالی راغلی او دا چې د 2024 کال لمای میاشت راهیسې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د نقص 215 پیښې ثبت شوې چې په دې کې 115 د ګواښونو او 30 نورې د نیولو پیښې دي. لبله پلوه د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ په یو اعلامیه کې ویلي چې لا هم نه خبریالان د طالبانو په زندانونو کې دي. د دې بنسټ مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په مجموع کې موږ باور داده چې د افغانستان دننه مطبوعاتي نظام یو استبدادي مطبوعاتي نظام دی او انتقاد پکې جرم ګڼل کیږي او ټول خبرونه د اوسنی واکمنانو لخوا سانسوريږي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په کور دننه پر رسنیو سخت محدودیتونه ولګول شول. لږونه رسنۍ وتړل شوې، سلګونه خبریالان له دندو بې برخې شول. په نږدې 14 ولایتونو کې پر ټلویزیوني چینلونو د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خبرول منع اعلان شول. د ټلویزیون په سکرین د خزینه وایندویانو لپاره د ماسک استعمال جبري شو او په ټولو رسنیو کې د موسیقۍ په خبرولو شدید بندیزونه ولګېدل. له خبریالانو د ملاتړ بنسټ ویلي چې د 2021 کال لاګست راهیسې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 515 پیښې ثبت شوې. د دې بنسټ په اعلامیه کې راغلی چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په افغانستان کې 1500 بیلابیلو رسنیو فعالیت کوي چې شاوخوا 2000 کسانو پکې کار کوي چې له ډلې لږ تر لږه 2000 خزیوي. خو د ای جی ایس او په ټکو اوس مهال د رسنیو شمیر 296 او پکې د کارکونکو شمیر 3250 تر راټیټ شوی چې یوازې 1550 خزیدي. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد رسنیو رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې دا کړې چې د شریعت له مخې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. خو انتقاد کوونکي وایي طالبان اسلامي شریعت د خپل نظام په ګټه تعریفوي او دا چې د بیان ازادۍ سخته محدوده کړي. نن د مې درېمه په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1993 کال کې د یونسکو د عمومي کنفرانس د یوې پریکړې په ترڅ کې رسمن اعلان شو چې هر کال د ملګرو ملتونو له لوري نمانځل کیږي. د دې ورځې د نمانځنې موخه په نړۍ کې د بیان ازادۍ ته درناوی، د رسنیو ارزښت ته پام او د خبریالانو د امنیت ملاتړ دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیر وساته.
د پاکستان د پاوز د امریکو دفتر یا ISAPR رسنیو ته په لیکدل شوي بیان کې ویلي دي چې په پرمختللي ټکنالوژي سنبال د توندۍ لزمکې څخه ځمکې ته تر 450 کیلومتره واټن پورې هدف پرخه کولی شي. بیان کې دا شو چې دا توغندۍ د موقعیت موندنې په عصري نظام سنبال دی. نور تفصیل د اجمل آن پر راپور کې.
د پاکستان پاوز د می پر درې مرسنوي ته ولنډ ویډیو هم استول چې د توغندۍ ازموینه پکې ښکاری او یو شمیر پاکستانی پوځیان ننداره کوي او وروسته د خوشحالۍ نارې وهي. پاکستان په داسې وخت کې د ابدالي توغندۍ ازموینه کړې چې له ګاونډي هیواد هند سره اړیکې ډېرې زیاتې ترنګلې شوې. دا تر هغې وروسته چې د اپریل پر 22مه د هند تر واک لاندې د کشمیر په پلګام سیمه کې پر سیلانانو په وسلوال برید کې 26 کسان ووژل شول او 10 نور ژوبل شول. هند هغه پیښه یو ترهګر برید بللی او پر پاکستان یې د ترهګرو د ملاتړ تور پورې کړې. اسلام آباد تر پیښې وروسته د 25 هندیانو او یو نیپالی سیلانی پر وژنه او د 10 کسانو پر ژوبلېدو اندېښنه ښودلې. په حمله کې د ککړتیا تور رد کړی او لنوی دلی د خپل دعوې د ثابتولو لپاره شواهد غوښتي. د کشمیر د مقاومت په نوم چې د مقاومت جبهه هم بلل کیږي یوې کمې پیژندل شوې ډلې د دې حملې مسؤلیت منلې. بلخوا رویټرز خبري اژانس خبر خپور کړی چې د هند هوایي ځواک د مې په 2مه په اتر پردیش ایالت کې د جنگي الوتکوالو زولو او بیا یې پر بیړنیو لویو لارو د هغو د راکوزولو مشکونه کړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 1/3 په یو خبر پاڼه کې وویل چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پاکستان له وزیر اعظم شاباز شریف او د هند د بهرنیو چارو له وزیر جی شنکر سره د جلا جلا ټلیفوني خبرو پر مهال پر هغوی د ترنګلتیا د کمولو غږ کړی.
د روسي ځواکونو د شپې مهال پر اوکران پراخ بریدونه کړی دي. سیمیز چارواکي وایي په دې بریدونو کې د توغندیو بې پیلوټ الوتکو په وسیله ګڼې سیمه کې په نښه شوي دي. د دوی په وینا لسګونه کسان ټپیان شوي دي. اجمل نور تفصیل وړاندې کوي.
د اوکران چارواکي وایي د مې میاشتې په 2مه او 3مه نیټه د شپې مهال د روسیې په بریدونو کې د اوکران د خارکیف، سومي، دونیتسک او میکولایف سیمې په نښه شوي دي. چارواکي زیاتوي په دغه بریدونو کې د اسکندر ام ډول بالستیک توغندي او بی پیلوټ الوتکې کارول شوي. د دوی په وینا واویا شاهد نومي بی پیلوټ الوتکې او نور ډولونه د اوکراین په فضا کې نسکورې شوي. خارکیف ښار د اوکراین په شمال ختیځ کې د روسیې پولې ته نږدې پروت دی. د بی پیلوټ الوتکو د تر ټولو زیاتو بریدونو شاهد و. په دې ښار کې پر 12 ځایونو بریدونه شوي چې له امله یې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتي. د سیمې یو اوسیدونکي چې اپارتمان زیانمن شوی ازادي راډیو ته وویل هر څه مات شوي، هر څه له منځه تللي او خلک سخت اندېښمن دي. سیمه ایزو چارواکو ویلي دي چې لږ تر لږه 150 تنه ټپیان شوي او 8 تنه نور روغتون ته انتقال شوي. د 1416 کلونو په عمرونو دوه نجونی هم د ټپیانو په ډله کې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې نظامی اهداف نه بلکې غیر نظامی ځایونه په نښه شوي دي. سره له دې چې پر روغتونونو، ښوونځیو، د انرژۍ پر تاسیساتو او د استوګنې په ودانیو باندې مکرر حملې ثبت شوي او مستند شوي، مسکو د جګړې له پایله دا یاد عارض کړي چې ګوندې روسیه قصدن پر ملکي اهدافو بریدونه کوي. له بلې خوا د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز دفتر ویلي چې 214 نښتې شوي چې له دې جملې نه یې زیاتې د دونیتسک په سیمه کې ثبت شوي. اوکراین چارواکو زیاته کړې چې دوی 3 بریدونه شنډ کړي. په روسیه کې د کرانس نودار والي ویلي چې د اوکراین د یوې بې پیلوټ الوتکې په برید کې دغلته په تور سمندرګي کې یو استوګنیزه ودانۍ په نښه شوي. هغه زیاتوي چې په دې برید کې 4 کسان چې 2 ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي. د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړې چې دوی په بیلابیلو سیمو کې 170 اوکراینی بې پیلوټ الوتکې نسکوري کړي. خو د جګړې د میدان ریپورتونه په خپلواک ډول نه دي تایید شوي.
له خبرونو ور اخوا
قابل پلو د افغانانو مشهور خواړه دي. ټولو ته څرګنده ده چې په افغانستان کې دا خواړه ډېر خوښوونکي لري. خو دا چې د آسیا په نورو ودونو او آن اروپا کې هم خوښوونکي لري ممکن درته نوې خبره وي. راځئ د افغانانو د دې خوندورو خوړو په اړه ځینې بهرنیان واورو. له دوی سره زموږ همکارانو خبرې کړي او دا راپور پرې چمتو کړی.
Wenn man also ein afghanisches Restaurant besucht, kann man einfach immer was für sich finden.
Elena de Germany de Hannover har usidun kida. Wai qabli dera khohigi na wazade de balki de kurani o dostano e ham. Aw der zalai de khwadul la para de afghanano restaurantuno tazi.
Das afghanische Essen gefällt mir besonders gut, aber nicht nur mir, sondern auch mein Freund.
Zma afghani khwadul der khohigi. Yo zman zma de kurani aw dostano hom. Zma khpli kurani aw dostano zara afghani restaurantuno tazam aw Hannover ke da restaurantuno ziyad di. Afghani restaurantuno ta che lar se der intkhabuno di. څوک نه پوهیږي چې څه واخلي، خو په ځانګړي ډول چې د خلکو او زما هم ډېر خوښیږي هغه قابلي ده او ډېره خوندوره ده.
په
خټه هالندې ایما هموی د افغانانو د خوړه یې ډېر خوښ دي.
قابلی پلاو
زمون غونډي او افغانه ده. کله کله مونږ ته قابلی پلاو وروړي، ماته یې ډیر خوند راکړي. زه ورغلی يم او لنګ دی ملي دلی چې څنګه په خوي به دا خوند
ورده.
یو شمیر افغانان د هندیانو په خوړو کې د دوی مرچکی والا تندوري چې یا بریانی ډیر خوښوي، خو ډیر هندیان بیا وایي د دوی قابلی خوښه ده. محمد عمر یو لودوی څخه دی.
افغانی خانه ہندوستان میں کافی پسند کیے جاتے ہیں اور میں خود ہی افغانی
پر ہندوستان کے خلق افغانی خواړه ډیر خوښوي. زما هم افغانی خواړه ډیر خوښيږي. ځینې خواړه دي چې دلته خلق ډیر خوښوي او زه هم ډیر خوښوم، لکه قابلی پلاو. ما یو کال مخکې یو دوست سره خوړلی و. کله کله چې لاجپت نگر ته هم لاړشم خورم، ډیر مې خوښه ده.
کافی پسند ده.
لاجپت نگر د هند په نوې ډیلی کې هغه سیمه ده چې ډیر افغانان پکې میشتي او رستورانتونه لري چې افغاني خواړه پکې پخوي. قابلی پلو لوریجو د پسه له غوښې، ممیزو او ګازرو پخیږي، خو ځینې کسان د له خوند لپاره بادام او پسته هم پکې اچوي. ازبکان یې د کنځلو په غوړیو کې پخوي چې دا یې خوند لا پسې زیاتوي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي
رادیو څلور ویش ساعته.
د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د ښاري بسونو له نشتوالي شکایت کوي او د دغه خدماتو د پیل کېدو زیاتوالی غوښتونکي دي. دوی ازادي راډیو ته ویل په اوسنیو شرایطو کې چې بېکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوي، دوی د شخصي موټرو لوړه کرایه نشي ورکولی. دا به داسې لیکېده چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د کابل لوګر په لویه لاره تر لس کلن ځنډ وروسته د ښاري بسونو د فعالیت د پیل اعلان کړی دی. نورحال په دې راپور کې.
دولت با سوی شهری را
د بامیان ولایت د مرکز یو دکاندار نوروز دی چې په دې ولایت کې د خاري بسونو لنشتوالي شکایت کوي. هغه وایي چې په بامیانو کې د خاري بسونو دولتي خدمات نشته او خلک د شخصي موټرو لوړی کرایې نشي زغملی. د نوروز په خبره د ستونزو له کلونو رئیس په دې ولایت کې شته او اوسیدونکي د ملي بسونو له خدماتو بې برخې دي. دوی په بامیانو کې دننه او دا چې ولسوالیو ته ځي ملي بسونه نشته. د کابل بامیان په لویه لاره هم بسونه نشته. که ملي بس فعالیت ولري دا ډېره ښه خبره ده. د دې لپاره چې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی او په بېلابېلو لارو د وړو موټرو کرایې ډېرې لوړې دي. همدا اوس چې کابل ته ځي کرایه له 500 تر 600 افغانۍ ده، خو که ملي بس وي دا کرایه به کمه وي. له بل خوا د کابل ښار د اتمې ناحیې اوسېدونکي احمدالله هم په کابل ښار کې د ملي بسونو له کمښت شکایت کوي او غوښتنه کوي چې باید ښاري بسونه زیات شي. دی وایي موږ له یو تر یو نیم ساعت ملي بس ته انتظار کوو، ډېر کم پیدا کېږي. ملي بسونه کم دي او نفوس زیات دی. کوم کسان چې زما غوندې محصلین دي یا مامورین دي او باید وخت ځان ورسوي نشي کولی په وخت ورسیږي. له بله خوا شخصي موټرې هم چې د یو نفر شل افغانۍ کرایه به یې اخیسته اوس یې بند کړي چې خلک له نورو ستونزو سره مخ شوي دي. په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي بس شرکت مسؤلینو د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د دې شرکت د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ چې د کابل په بېلابېلو مسیرونو 150 ښاري بسونه فعالیت کوي چې د نږدې لارو کې د هر کس کرایه 15 او په لرو لارو کې لس افغانۍ ټاکل شوې. دغه شرکت په روسي کې له لس کلن ځنډ وروسته د کابل لوګر په لار د ملي بسونو د فعالیت اعلان هم کړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس راپور ورکړی چې دا بسونه به په ورځ کې 4000 د کابل لوګر ترمنځ تګ راتګ کوي او د هرې سپرلۍ په سر به 500 افغانۍ کرایه اخلي. که څه هم د تیرو اوسنیو حکومتونو د ملي بس شرکت چارواکو په وار وار د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ملي بسونو د کمښت او نه موجودیت د ستونزې د حل ژمنې کړي، خو د پلازمینې کابل په ګډون د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې دا ژمنې لا نه دي عملي شوي. د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د ښاري بسونو د کمښت په اړه شکایتونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې نږدې یوه میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست اعلان وکړ چې شخصي موټر چلوونکي اجازه نه لري چې په کابل او نورو ولایتونو کې خپلې موټرې د ټیکسي په توګه وکاروي. د دې اقدام موخه د شخصي او ټیکسي موټرو ترمنځ توپیر، په موټرو پورې اړوند جرمونه کمول او د عامه ترانسپورت منظم کول یاد شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت حکومت مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په پکتیا کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان اف ای او په مالی مرسته د کرنې سلسلاتو او شنو میوو د ساتنې د شپیتو سړخونو د جوړولو کار پیل شو. د پلي کوونکي ادارې مسؤلان وایي یادې سړخونې د پکتیا په مرکز ګردیز او همداراز په زرمت او روحاني بابا ولسوالۍ کې جوړیږي چې ودانیزې چارې به یې درې میاشتې وخت ونیسي. په همدې حال کې د پکتیا کروندګر د سړخونو د جوړولو پروګرام ته خوښ دي او وایي د سلاتو په وخت کې د ساتنې لپاره د اسانتیاو د نشتون له کبله د دوی د سلاتو ډېره برخه خرابیږي او بیا اړ دي چې په لګبه یې وپلوري. نورحال د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز، همدارنګه زرمت او روحانی بابا ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان د څه باندې 30 میلیون افغانۍ په لګښت د ممیزو، پیازو او کچالو د ساتنې د شپېته بابا سړو خونو د جوړېدو کار پیل شو. د یادې پروژې مسؤلین وویل د دې سړو خونو له جوړولو یې موخه د کروندګرو د حاصلاتو د له منځه تللو مخنیوی او د کرنیزو محصولاتو د ساتنې د ظرفیت پراخول دي. په همدې پر جوړې شوې غونډې ته د پلی کوونکي پروژې یو تن استازی انجینیر محمد کبیر یعقوبی ول د دې سړو خونو د جوړېدو د نږدې چارې به په دریو میاشتو کې سر ته ورسیږي.
شپیتودو نه د کچالو، پیاز او د مویزو ذخیرو جوړول دي چې 15 دانې د کچالو ذخیرې دي، 15 دانې د پیاز ذخیرې دي په ګردیز کې، 15 دانې کشمشخانی دي په زرمت کې او 15 دانې کشمشخانی په روحانی په ولسوالۍ کې دي.
په پکتیا کې کروندګر د دوی محصولاتو لپاره د سړو خونو د جوړولو پروژې ته خوشاله دی. وایي تر دې وروسته به د دوی حاصلات د ژر خرابېدو له ګواښه ساتل کیږي او دوی باید نوي په دومره ټیټه بیې وپلوري چې ورباندې شوی لګښت نشي پوره کولی. دوه تنه کروندګرو عبدالباقی او حمیدالله وویل
موږ ډېر خوشحاله یو په دې وخت کې موږ ته سړې خونې جوړوي. ډېر ښه ګام ده. مخکې موږ سړې خونې نه درلودې، د موږ حاصلات ټول خرابېدل. بعد حاصلات پاکستان ته تلل هلته به سړې خونې کېښودل. دغه سړې خونې روانې دي، انشاءالله ګردیز کې ټولو ساحو کې دغه جوړېږي. د ډېرې ګټې کوي، د قانونو ته وطن ته ټولو ته انشاءالله ګټه ده.
زموږ کچالو، زموږ پیاز، زموږ حاصلات هغسې په ارزانه قیمت خرڅېده. موږ ډېر خوریم کول وړي دغه سو وښ ان شاء الله تعالی چې موږ تر ډیر کومه کوسو ډیر کار وسو.
د پکتیا کروندګر زیاتوي تیر کال د پیاز او کچالو حاصله ډیر خو خدا چې د ساتنې ځای نه وو او په لګبه پلورل تزنه نشوخه کولای نو ډیره برخه خراب شوه. یو بل تن کروندګر بخت محمد ویل
موږ خپل پیاز کرلی او بیا په کور کې یې شو، یعنی یخنه ټول خراب الګی هم یې شو، حاضر قیاس ټول خراب یې. اول د دې ما سکنی کلیوال چې دلته ډیر ژوند کوز کرلی دي، تاسو کتلی سي شاوخه کرلی دي، ضرورت زکه ستاسو د خپل کور د ورو ګډار یو جایداد لري، هم زکه لري، خو د شیر ساتل امکانات نه په یو وخت کې زده و ساتي ته په نیمه به ساتي به خرڅي خامخه به لري کې پوس.
د مؤسسه مسؤلین زیاتوي د پکتیا په شان د پکتیکا په زیرو کولسوالۍ کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې، د شلو ذخیرو او په خوست کې د املوکو د یو شمېر وړو باغونو جوړولې هم د برنامو یوه برخه ده. د دوی په وینا په نږدې راتلونکي کې په پکتیا کې د 1500 میټریک ټنه کرنیزو محصولاتو د ساتنې په خاطر د یوې نسبتا لویې سړې خونې جوړېدل هم په پام کې دي. د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته
فاصل کې زه د لغمان ولایت علي شنګ ولسوالۍ په مایل دره کې زمونږ کلی شمیانو میږي. زه په شمیا کې البته پیدا شوی یم او بیا نو زمونږ هغه غرنیزه سیمه ده هغه سیمه ولته چې دی خو زما والد صاحب بیا همزمان په مرکز کې بے دندم درلودله نو ما دغه خپلې ابتدایي زده کړې چې دی هغه په د شامیا په ابتدایي مکتب کې ترسره کړو. بیا وروسته د دې لپاره چې هلته دغه د تعلیم کیفیت چې دی هغه ډیر مناسب نو نو د دې لپاره بیا زما مرحوم والد صاحب وپتېله چې زه باید مرکز ته لاړ شم او هلته خپل روخانه علي لیسه کې باید داخله واخلم. نو بیا همدا و چې زه ډیر کشر وم په هغه وخت کې یعنی شاید زما عمر به 9 کاله به و البته چې زه 9 او 10 تر منځ و چې بیا زه لغمان مهترلام ته خپل والد صاحب خواته لاړم چې زمونږ مور بیبي چې دا هغه په خپل وطن کې وولي زه راغلم ځکه زما والد صاحب پوهېده چې دا زده کړو ارزښت څومره دی اهمیت څومره دی. نو همدې نیت باندې زه بیا ما خپل ژوند د والد صاحب سره هلته تیرو بیا چون مکاتب زمونږ مونږ ته لنډول هلته نو زه بیا روخان علي لیسه کې چې د لغمان یو پیژندل شوې لیسه ده چې په زرګونو کادرونه خپل په غېږ کې لري چې د هغې څخه فارغ شوي دي بیا ما هلته ما داخله واخیستله. نو بالاخره بیا د روخان علي لیسې څخه ما زه فارغ شوم او وروسته د هغې نه بیا د کانکور ازموینه مې ورکړله او بالاخره بیا مې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوم او هغه زما د خوښي پوهنځی هم و چون ما حقوق او ادبیات دا زما د خوښي پوهنځی و چې بالاخره بیا هلته زه له انګلیسي ډیپارټمنټ څخه بیا فارغ شوم. نو ما تر څنګ بیا ماستري مې په نړیوالو روابطو کې کړې ده چې هغه بیا د هېواد بهر ده. نو دغه زمونږ د پیدایش او ستاسو د سوال مطابق زمونږ د زده کړو او د تحصیل یو سفر چې تر تاسو مې راورسول
په شي سب تاسو ویل چې په انګلیسي برخه کې مو ادبیات ویلي دي انګلیسي ادبیات مو ویلي دي او علاقه مو همدغه ادبیات او حقوق سره وه. په مکتب کې بیا په کوم زمینو کې شوق ډېر و کوم مضمون کې تکړه وي مکتب کې څومره نمره وي؟
زه په مکتب کې زه په ریاضي پرته په ټولو مضامینو کې ډېر تکړه وم او ریاضي او هندسه او مثلثات چې وروسته راتلل دا راتله زره سخته ول. نور ټول اجتماعي علوم چې کومول یا دینی علوم چې کومول هغه کې مزډي زیات لایق وم ولی په دې ریاضیاتو کې بیا نسبتا دومره ار څومره چې کوشش کوه د اقل یعنی هغه سطح مو ډیره زیاته لوړه نه وه هم مغه نمرې مو چې دی په اوسط شکل باندې به وي نه خدای مکرم د ناکامۍ سطح وه او نه هم د ډیر زیات لوړې نمرې به وي ولی په ټوله کې زه متر نهم صنف پورې دوهم نمره وم او بیا د دوهم بیا چې کله زمونږ لسم ته تللو نو څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله مونږ یې نورو مکاتبو ته ولېږلو هلته چې کله ولېږلو نو مونږ مختلفو صنفونو کې کېنولو درجه بندي د امتحان د نتایجو پر مطابق نه وه بلکې دغه زمونږ د مکتب چون تر نامه پورې و بیا مونږ تقسیم کړلو روخان لیسه په مختلفو صنفونو باندې. نو دا مکتب کې چې دی دا سالم رقابت موجودی نو سالم رقابت د هم صنفیانو سره هم په هر صنف کې څوک غواړي چې اول نمره شي څوک غواړي دوهم نمره شي. نو دغه کله چې مونږ روخان لیسې ته لاړلو هلته دغه زمونږ سالم رقابت له منځه لاړه په دې معنی چې هغه ملګري چې مونږ درلودل هغه مختلفو مکاتبو او مختلفو صنفونو ته لاړل. نو بیا تر یو لسم صنف پورې موږ دغه د زده کړو سره زموږ علاقه مخ په کمېدو وه. هغه او دا ډېر مهم صنفونه دي، لسم یولسم او دولسم د مکتب په دوره کې دا تر ټولو مهم دي، ځکه چې ته د کانکور ته نږدې کېږي او هغه تر ټولو لوی تصمیم نیونکي صنفونه هم دا دي. ولې دغه د ملګرو ویش په نورو صنفونو او دغه د سالم رقابت نشتون د ده باعث شو چې زموږ بیا لږ زره علاقهمندي له درس سره کمه کړه. ولې خوشبختانه بیا د یولسم صنف دغه منځنیو میاشتو ته چې کله ورسېدلو نو بیا زمونږ بالاخره مونږ هغه د ملګرتیا ماحول جوړ شو. بالاخره د نوو صنفیانو سره چې کله بلد شلو بیا هم مونږ خپلو زده کړو ته په شدت ادامه ورکړه، چې خوشبختانه بیا له دولسم څخه په عالي درجه باندې فارغ شلو. ولې هغه د نمرو کټګوري چې وه زمونږ له پنځو ښکته وه بیا په دولسم کې، ځکه چې تر اخره پورې هغه د ملګرو نشتون، هغه د صنف ماحول، هغه تاثرات زمونږ سره پاتې شله.
یعنی د دې نه ښکاري چې تاسو ډېر اجتماعي کس وئ، یو ملګرتیا او ملګرو شتون دا ډېر ضرور په صنف کې ساتلو لپاره. څومره تفاوتونه وو په شهید صاحب کله چې تاسو په لغمان کې درس وایلی، ننګرهار کې مو بیا درس وایلی، اوس چې کاناډا ته تللی یاستئ اتمن د خپل شاوخوا دوستان ملګري یا ماشومان چې مکتب ته وړي، دې مکتبونو کې څومره تفاوتونه دي؟ که په ټوله کې د افغانستان دننه مغه د کلیوالو سیمو او ښاري سیمو مکتبونو سره مقایسه کوي، څه توپیر ویني؟
یو خو د تعلیمي برخه ده او یو د اجتماعي ژوند برخه ده. اجتماعي ژوند برخه چې موږ څومره وروسته ځو هغومره خوندوره کېږي. که موږ په کابل کې وو هغه ډېر خوندور وو، بیا چې موږ لغمان کې وو هغه تر هغې ډېر ښه وو، بیا په لغمان کې چې موږ په خپلې ولسوالۍ خپلې سیمه کې وو هغه یو نوبل ژوند و چې متاسفانه بیا به هغې ته موږ هېڅ وخت کې شاید ونه شو راګرځېدلی. ولې امیدوار د دي، ولې یو تعلیمي برخه چې وه، تعلیمي برخه چې ته څومره د ښاري ژوند ته نږدې کېږي، څومره چې هغه غوره ځایونو ته ځي، هلته فرصتونه زیات وي، هلته د تعلیم کوالټي نور هم ډېرېږي. موږ چې کوم خپلو هغه مثلا د ولسوالۍ او د کلي په مکتب کې چې وو هلته کوالټي ډېره ضعیفه وه. هلته به هم زما مشر ورور او زما مرحوم والد صاحب ما سره ټوله ورځ په کور کې په ټولو مضامینو کې کار کوو، هغوی به ما ته زده کړې راکولې. هم جنان به زما استادان هم چې چون زیرک او لایقه شاګرد وم، یعنی په لومړي ځل ځال ته شاګرد وم، دا د انضباطانو لړۍ ما شروع کړله زموږ په مکاتبو کې د تنظیم دپاره د مکتب ځال ته د یو نوښتګر متعلم هم په خپل ابتدایي مکتب په دوره کې. نو د دې دپاره زه لایقه زه کوم چې زما د کورنۍ سپورټ او حمایت زما سره. ولې هلته د تعلیم په برخه کې کوالټي هغه معیاري نه وو. هلته چې دی هغه پخواني استادان هم اکثره د نهم نه فارغ ول، چا تر یولسمه پورې مکتب لوستی وو، نو طبعا هغوی بیا هغومره مسلکي نه ول. نو د همدې دپاره هلته دا د تعلیم کوالټي ډېره ضعیفه وه. بیا بالاخره چې زه لغمان ته راغلم، لغمان بهتره وه، ځکه دلته نوي استادان د هغه د لیسانس استادان په هغه وخت کې شروع شله، دولسم پاسان استادان ځینې، او بیا یعنی دا موږ دپاره هغه وخت کې هم غلیمت و چې موږ په خاصه توګه هلته به بیا د دارالمعلمین څخه به زموږ استادان مسلکي فارغېدل، یعنی لیسانس به هم نه ول، حداقل څوارلسم پاس کې راتلل، هغه دارالمعلمین څخه به بیا فارغېدل، یعنی حداقل نسبتا موږ مسلکي استادان درلودل. بیا نو هغه دوره تر د ولسوالۍ تر دورې ډېره غوره وه. بیا د مکتب نه چې فارغ شلو، بیا مثلا زموږ د پوهنتون دوره وه، هغه بیا په ننګرهار کې، حتی هلته هم په ابتدایي کلونو کې په اول سمسترو کې مشکل و. ولې بیا په دوهم سمستر کې موږ ډېر تکړه مسلکي استادان چې هغوی د اکسفورډ څخه فارغ ول، په بهرنیو هیوادونو کې خپلې ماسټریانې اخیستې وي او پی ایچ ډی کړي، بیا هغوی هلته زموږ چې کله استادان شو، نو زموږ دغه تعلیم تحصیلي دوره چې وه دا بیا یو بل پړاو ته لاړه ده. هلته بیا موږ ډېر زیات مسلکي شلو. بیا تر څنګه چې دی موږ دا زموږ ټول اجتماعي ژوند او سیاسي ژوند چې دی دا بیا زموږ د همدې د پوهنتون له دورې څخه شروع شو. دلته یو خوا به هم زده کړې کولې، بل خوا اجتماعي او سیاسي مسایلو ته مخه کړله. همدا و چې بیا دا دې زموږ په دې په تحصیلي ژوند کې یو لوی نوی انقلاب راوسته. بیا تر هغې نه وروسته چې بیا موږ د ماسټری په نیت باندې هندوستان ته لاړلو، چلته موږ ماسټري وکوله، بلاخره هلته بیا موږ زموږ ژوند ډېر زیات ټکنالوژیک شو. یعنی هلته موږ د ټکنالوژۍ سره آشنا شلو، موږ د ځکه د هغوی د هندوستان زده کړې چې دي هغه د نسبت د آسیا شاید کډیرو یوادونو تنینو منځنی اسیا د ډیرو یوادونو څخه البته د ټولو نه د ډیرو یوادونو څخه دا به زده کړو چې ډیر زیات هغه په ټیکنالوژي پر غاڼه باندې سنبال دي. نو هلته بیا مثلا زموږ ژوند لا هغه شو موږ په نړیواله سطح باندې د خپل د زده کړې معیاري زده کړې وکولې چې هغه بیا بیخي لا زموږ د پاره یو نوی زموږ په ژوند کې یو نوی تغییر یو نوی تبدیل چې بالاخره بیا یعنی زموږ شخصا زما په ژوند کې زما تعلیمي دوره څومره زما په ژوند کې تحرک د تحصیل او د تعلیم په برخه کې راغلی نو زما دوهم سټیپ تر اوله بهتره و. نو دا دغه دوره تر بلاخره تر ماسترۍ په دې هیله چې د پی ایچ ډی دوره مو وکړو. نو دا چې دا ټوله دوره چې ده نسبت د کلي نه ولسوالۍ ولسوالۍ نه ولایت ولایت نه بیا ننګرهار ننګرهار نه مثلا بیا موږ هندوستان دا ټوله دوره چې ده سټیپ په سټیپ باندې یو تر بله غوره او بهتره وه.
پچای صاحب د انګلیسي ژبې د زده کړې په برخه کې د افغانانو استعداد څنګه ده؟ ځکه چې موږ ګورو انګلیسي د افغانستان دویمه درېمه ژبه نه ده خو ډېر افغانان ته زده ده. تاسو په دې برخه کې زده کړې کړي څنګه دي افغانان په ټوله کې که دري ژبې دي که پښتو والا دي که ازبک یا نور زموږ تاجک خلک دي دوی څنګه د انګلیسي ژبه زده کولی شي؟ ښه دي استعداد یې لري که نه؟
د غربي نړۍ په افغانستان کې اوسېدل انګلیسي ژبه تقریبا یو درېمه ژبه ګرځولې وه او د هر چا لومړیتوب ګرځېدلی و چې هغه څنګه وکولی شي چې د انګلیسي ژبه په افغانستان کې زده کړي. همدا علت و نن شاید په افغانستان کې زمونږ ډېری خلک خپل دواړه ملي ژبه باندې پوه نه شي ولې هر اقل د خپلې مورنۍ ژبې وروسته انګلیسي ژبه زده کړې ده په خاص توګه هغه خلک چې هغه د پوهنتون له دورې څخه فارغ دي. یعنی زموږ تعلیم یافته نسل تر ډېره پورې په انګلیسي ژبه باندې پوهېدل او د انګلیسي ژبې زده کړه چې ده دا یو کلچر ګرځېدلی و په افغانستان کې. په یو لحاظ باندې دا ډېر خم دی ځکه چې زموږ څومره ژبې چې موږ زده کوو دا په دې معنی چې موږ د همغو نه هېوادونو همغو نړۍ سره آشنایي پیدا کوو او په خاص توګه بیا هغه ژبې چې په ټوله دنیا کې ویونکي لري هغه بیا تر ټولو غوره دي ځکه موږ ته هغه ډېرې زیاتې بندې دروازې را خلاصوي که هغه د کار په برخه کې هغه د تعلیم په برخه کې. نو په افغانستان کې غیر د هغه قومونو نه غیر د هغه ولسونو نه چې هغه غرنیزو سیمو کې ژوند کوي ډېر زیات ژوند دی چې دی اوس هم ډېر زیات کلاسیک دی هغوی نه پرته نور په مراکزو کې اکثریت کاغذ موږ تاجکان ورونه دي کاغذ موږ ازبکان ورونه دي کاغذ زره ورونه دي که پښتانه ورونه دي. دی نهایت دوی د تعلیم یافته نسل کې شاید 50-50% البته هغه خلک چې د پوهنتون څخه فارغ دي هغوی به حتما په انګلیسي ژبه باندې پوهېږي یا به په مسلکي ډول او یا به په حداقل په هغه ابتدایي مسائلو یا د اقل هغه نارمل حالت منځنی حالت باندې به په انګلیسي پوهېږي.
پښی صاحب کله چې یو بل ژبه څوک زده کوي اصطلاحات سره فرق کوي کلمات فرق کوي تلفظ فرق کوي داسې څه مو د پانتون دورې نه په ذهن کې پاتې دي چې ډېر جالب و تاسې نه هېرېږي خندلې مو دې صنف کې ورته او داسې یو خاطره چې بیخي څه ورته وایي ستاسې ذهن کې حک شوي وي هغه راته وایه.
زه د پوهنتون په دوره کې زما دپاره ډېر زیات سخت مضمون شو هغه د پښتو مضمون و. د پښتو استادان هم زمونږ ډېر لایق استادان ول چې هغوی کلونه په دې ارتباط باندې څېړنې کړې وې. دا پښتو یو وینا ده یو د پښتو ادبیات دي. د پښتو ادبیات زما دپاره تر ټولو سخت مضمون و د ریاضي وروسته. البته د پوهنتون په دوره کې خو بیا ریاضي نه ولې مونږ پښتو مضمون درلوده. دا چې به زما ما به چې د دې دغه د دوی دغه ادبي فورمونه د دوی دغه ادبي د پښتو ژبې په ځانګړي توګه هغه ادبیات به چې دا د مختار دی او دا روستاړ دی دا به مې چې ویلي نو دا استادانو به چې څومره ماته ویلي نو زه به یو قسم ته ګنګ شم. ما به دا نشو زده کولی. بیا به هغه استادانو به چې کله غږ کوو چې څوک سوال لري نو همیشه به پر ما باندې هغه کې چې ته ولې سوال نه لرې نو دا به ټول صرف ما باندې خنده ځکه هغوی پوهېدل چې دا زما په شمول یو وړوکی اقلیت ګروپ هلته وو چې یو څه تعداد موږ وو موږ ټول په بیا نه پوهېدلو. نو بیا به ویل چې دوی لاس ځکه نه پورته کوي چې دوی نه پوهېږي او استادان په دې فکر کوو چې ګواکې موږ ډېر ښه پوهېږو ځکه سوال نه کوو. نو دا زموږ په ژوند کې د پوهنتون په دوره کې البته دا خندون کې خاطره وکنه مونږ باید ډیر خزده کړی په اخرو کې بیا لګ لګ خو ولې نه تر اخره پورې زله ځانه قانې نه وم ما از ما د پاره ډیر یو زیات سخت مضمونو ما ویلې زه چې کله پښتو خبرې کوم شاید هیڅوک پوه نه شي چې زه پشهیي یم یا که زه دری خبرې کوم دا زما ملي ژبې دي زه په دې باندې ویاړم شاید څوک پوه نه شي چې زه شاید د بل قوم نه اوسم دری ژبه اوسم ولې کله چې خبره د ادبیاتو ته ځي او د زده کړو دا ژبې د دوی فرمول د ژبو د دوی هغه واقعي ادبیات چې کوم دي چې هغه کوم کتابونه چې موږ په پوهنتون کې په ډېر لوړه سطح باندې لرو هغه بیا ډېر زیات هغه د ریاضي او هندسي او مثلثاتو په شکل باندې دي نو د همدې دپاره دا زموږ په صنف کې همیشه دا د خندا د ملګرو د خندا سبب کېده چې کله به هم استاد ویلي چې څوک پوښتنه لري نو موږ به لاس نه پورته کوو هغه استاد به په دې نیتو چې ګواکې دوی ډېر زیات لایق دي هغه خبره دا وه چې موږ به زده نه وو چې موږ څه پوښتنه وکړو
پشي صاحب اوس په افغانستان کې خی ډېر ځوانانو غواړي انګلیسي ژبه زده کړي او تر ټولو مهمه دا چې دوی ورباندې وکولی شي کامل تسلط پیدا کړي ښې خبرې وکړي لیکل ورباندې ښه وکړي په نړیوال بازار کې تقاضا ده چې د انګلیسي ژبې ویونکي او لیکونکي ښه عاید ترلاسه کولی شي تاسې مشخص څه حل لارې شته چې ځوانو غواړي دا ژبه زده کړي یا په کور کې یا په کورس کې یا د یوټیوب نه چې هغه لارې یو هغه لارښوونې پلي کړي تر څو دغه ژبه په سمه توګه زده کړي
ګوري انګلیسي ژبه چې کوم زه په پوهنتون دوره کې وم لکه زه د انګلیسي ادبیاتو یو فارغ محصل یم ولې زه چې کله د انګلیسي ژبې د ادبیاتو څخه فارغ شوم ما په انګلیسي ژبه خبرې نه شوې کولی د ادبیاتو لوستل په دې معنا نه دي چې ته به ډېرې ښې انګلیسي خبرې وشي کولی انګلیسي ژبه چې دی هغه له پوهنتون او د تعلیم او تحصیلي ادرسونو څخه هم په نورو ځایونو کې ډېر ښه زده کېږي اول خیر پار صورت موږ اگر چې موږ محیط انګلیسي ژبه نه دی ځکه کاناډا کې شاید زه هیڅ ضرورت نه لرم چې په مکتب ته لاړ شم که په مسلکي شکل باندې وغواړم زده یې کوم بلې پوهنتون او مکتب او دلته کورسونه شته ولې که زه د ژبې یادونه وکړم چې ژبه زده کړم هغه دا محیط ما ته په خپله دا ژبه زده کوي ځکه زه مجبور یم چې دلته مارکیټ کې د مارکیټ پوښتنه په انګلیسي وکړم هلته زما ټول ورځنی ژوند په انګلیسي دی زما ډاکټر زما معلم زما سودا د هر څه زه مجبور یم چې هلته دا محیط سره ځان عیار کړم او دا محیط ما ته دا ژبه په خپله زده کړي دا محیط ما اډاپټ کړي او دلته سړی مجبوره کیږي ولې د دوه او درې کالو په موده کې تجربه په خپل ځد کې همدا علت دی ماشومان کو موږ دلته وګورو په یو کال کې د هغوی په ژوند کې د ژبې پر بنا باندې ډېر لوی تغییر راځي هغوی دا ژبه په خپله په دې مکاتبو کې یاده یعنی هغوی په ادبیاتو نه پوهېږي هغوی په دې نه پوهېږي چې دا ژبې څه رقم جوړه شوه او څنګه دوی زده کړله بلکې مغه د کمیونیکیشن نه دوی دا ژبه زده کوي یو خو دا د محیط موضوع ده بلکه په افغانستان کې ځوانان موږ لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله تنها مکتب او پوهنتون یا کورسونه نه بلکې دوی کولی شي چې رسنۍ ډېر زیات مهم دي انګلیسي خبرونه انګلیسي فلمونه دا ډېر زیات ضرور دي د لیسننګ دپاره ځینې کورسونه لکه یوټیوب تاسو یادونه وکوله په یوټیوب کې کورسونه موجود دي یوټیوب کې دوی شخصا زما نه که څوک پوښتنه وکړي زه به ورته وایم چې انګلیسي هغه فلمونه چې هغه یو خرافاتي فلمونه دي یو هغه فلمونه دي چې هغه د ټکنالوژي پر بنا باندې جوړ دي ما به دا د ټونی سټارک فلمونه ډیر لیدل هغه مثلا دا د آیرون مین په نامه او دغه ځینې فلمونه به جوړول چې یو نړۍ ته دریم نړۍ معرفي کوله چې په دریم نړۍ کې روان دي بل په دې نړۍ کې د دریم نړۍ د ځینو ضروري مسایل یادونه کول چې موږ څومره ضرورت لرو چې نړۍ په امنیت کې وساتو داسې ځینې فلم لکه اوینجرز په نامه ځینې فلمونه دي چې هغه خرافاتي نه دي البته چې ځینې هغه زموږ د عقل پر بنا باندې به افراطي وي چې موږ ځینې شیان ونه شو منلی ولې هغه داسې څه دي چې تا ته د راتلونکي نړۍ یو پیغام درکوي مشه په دې دغه چې فلمونه چې دوی وګوري یو خو په دې فلمي او خبرونو کې نوې ژبه تاسو ته معرفي کوي کومه ژبه چې موږ په مکتب او پوهنتون کې لولو هغه ډېره زړه ژبه ده ډېر کم مضامین شاید زموږ اپډیټ وي ولې ځینې ژبې چې دي هغه د وخت په تېرېدو سره تغییر کوي مثلا عربي مثلا انګلیسي
په بخښنه سره په شي څه خای زیاتره ځوانان هم دغه ستونزه ولري چې هغه په کورسونو کې یا په مکتبونو کې یو شی زده کوي ګرامر ورته خای
ټو بی ور ورته ښایي یا ورته د ور په تعریف کې سبجیکټ ورته تعریفوي، خو چې کله بیا عملی ژوند ته راوځي هغه شیان نه کارول کېږي، بلکې یو عملی ژوند او دوی هغه خبرې چې چا سره کوي، ادې کنورسیشن چې چا سره کوي، دوی وایي چې موږ دغلته بندېږو یا دغه خبرې نشو کولی. یعنی عادي ژوند کې ستونزه ده، کنی ګرامر و کېدای شي رایټنګ ډېرو ته زده وي، خو دا چې خبرې څنګه وکړي دغه کې زیاتره بندې. په دې برخه کې ورته لارښوونه ستاسو څه ده؟
دقیقا ګورې، یوازینی شی چې د ګرامر په برخه کې ستاسو په ورځنیو چارو کې پکاریږي هغه صرف د غزینی زمانې موږ لرو، فیوچر ټینس، پاست ټینس، پرزنت ټینس، دغه شیان چې دلته په ورځنیو کمیونیکیشنونو کې په انګلیسي کې پکاریږي. د هغې پرته که تاسو که زمونږ ټول هیوادوال هغه څوک چې خاص د انګلیسي ژبې سره علاقه مندي لري که هغه غواړي چې انګلیسي ژبه زده کړي، نو تر ټولو غوره لار چې ده هغه مثلا انګلیسي برنامو ته غوږ ایښودل دي، که هغه راډیوي وي، که هغه تلویزیوني برنامې، که خاصا انګلیسي مجلې، له هغوی څخه د دوی وکابلري قوي کېږي. لکه څنګه چې ما د فلمونو یادونه وکړه، لکه دوی غواړي چې اپډیټ انګلیسي او نوی ورژن د انګلیسي زده کړي، په ټوله غربي نړۍ کې نوی انګلیسي چې ده هغه په رسنیو او په فلمونو کې پیدا کېږي. چې دوی لکه ډېر شیان دلته، حتی زه دلته ژوند کوم، دلته ځینې شیان په هفته هفته کې پیدا کېږي. ما مثلا یو وړوکی مثال تاسو ته، هغه ورځ زه یو چېرته یو ملک دلته یو څوک خدای پاماني مې کول، ورسره هغه ما ته چې هاف ا ګوډ ون، ما دا فکر وکړو چې دا ما ته دا وایي چې ته یو ډېر یو څوک ښه ولري، یو څه ښه ولري، یا یو څوک ولري ښه ولري، یا یو شی ښه ولري. ما زما په فکر کې دغه وه، ولې په اصلیت کې هغه په اصل کې هغه خدای پاماني وه چې ښه وخت ولري. دا پوره دا نوي اصلاحات دي چې دلته اټکیږي، یا تخ ورته په سلهاو نور شیان دلته هر ورځ دا اپډیټ کیږي. په ژوند کې انیشیټیو راځي، دا ځینې لکه مخکې ما یادونه وکړه، ځینې ژبې هغه ډیر زیات پرمختګ کوي، لکه عربي او انګلیسي. بیا دا دواړه خاصتا هغه ژبې دي چې په دې ژبو کې په میاشتو میاشتو کې تغیرات راځي، اصطلاحات پکې ډیریږي، نوي لغاتونه پکې پیدا کیږي. نو د دې لپاره د نوي او د عصري او د وخت د انګلیسي د زده کول هغه له رسنیو کیږي او له نوي فلمونو کیږي که چیرته. او بیا خاصتا دې کې هم د دوی لسننګ قوي کیږي، هم د دوی سپیکنګ قوي کیږي. دا دوه شیان د دغې او په که چیرته بیا ورسره مجلې او اخبارونه ولوستل شي، دوی سره دوی وکابلري هم قوي کیږي. ولی هغه څوک چې مثلا بیخي تعلیم مې نه لري او غواړي چې ژبه زده کړي، د هغوی لپاره بیا دغه دوه ډېر مهم دي چې یو مثلا نوي فلمونه او بل هم چې دا رسنۍ. دا دوه چې دی بیا مثلا کولی شي چې د ګرامر پرته هم یو چا تجربه زده کړي. موږ په زرګونو انسانان یا په لکونو انسانان په دنیا کې لرو چې هغوی د سره مکتب ویلی نه دی، ولې د بلې دنیا ژبې زده کړي دي. دا په دې معنا چې یا یې محیط نه زده کړي، یا یې مثلا د رسنیو نه زده کړي، او یا یې هم د فلمونو نه زده کړي. لکه څنګه چې ډېری افغانان نن هندي ژبه زده لري یا اردو ژبه، دا په دې معنا نه چې دوی په مکتبونو کې لوستي، دا په دې معنا دوی مغه د بالیوډ فلمونه لیدلي دي، هغه زمانې نه دا فلمونه لیدلي دي، نو دوی دغه هندي ژبه زده کړې ده. که فکر وکړو ډېری هیوادوال زمونږ په هندي ژبه باندې خبرې کوي او پوهېږي، که خبرې ونه شي کولی حداقل پوهېږي. نو دا دغه د فلم تاثیرات دي، یا دغه دوی کومې رسنیو چې تعقیبوي د هغې تاثیرات دي چې دوی دا زده کوي. نو د انګلیسي دپاره هم موږ کولی شو عین نارمل او داسې سټرکچر استفاده کړو زمونږ پېنه مصرف وشي، او لکه زمونږ اقتصادي ژوند هم دا نه ایجابوي، او نه مثلا موږ پکې ډېر زیات وخت ځای کړو. هغه د انټرټینمنټ وخت زمونږ چې دی هغه د دې باید سبب شي چې موږ پکې یو ژبه زده کړو چې هغه لارې چارې دي چې ما ټولې تاسو ته یادې کړې.
پښی صاحب، تاسې مسافري هم کړې ده، او د هغې نه علاوه چې اوس په کاناډا کې یاستې، هند ته هم تللې یاستې، په دغې مسافرۍ موده کې مو څه داسې تجربې او لاسته راوړنې درلودلې چې که چېرته یو څوک غواړي سفر وکړي یا نوې تجربې ترلاسه کړي، د هغې لپاره مهم دي؟
ګوري، دا د هر انسان د تحرک پورې اړه لري. موږ ځینې انسانان چې هغوی غواړي ډېر زیات متحرک واوسي او ډېر زیات زحمت وباسي، نو د شک پرته چې هغوی به ډېرې زیاتې لاسته راوړنې ولري. او سفرونه چې دي هغه ډېر زیات مفید د انسان په ژوند کې تمامېدلی شي. زه ډیرو زیاتو نړیوالو کانفرنسونو کې مې ګډون کړی. ما ډیر زیات د سارک هیوادونو په کانفرنسونو کې ګډون کړی. مالته د افغان ځوانانو په استازیتوب سپیچ درلود. زه د نړۍ څو ډېرو مهمې جایزې ما ګټلې، لکه په 2013 کال کې د بیسټ انټرنیشنل ریلیشنشپ ایوارډ ما ګټلی دی. مثلا ما نور د سولې ځینې جایزې ګټلې دي، د مختلفو نړیوالو ارګنایزیشنونو نه مې ګټلې. زما هدف دا دی که چېرته مونږ غواړو چې لړۍ سره نږدې شو، مونږ باید متحرک شو. مونږ ډیر زیات فرصتونه چې دي په نړۍ کې هغه حرکت ته ضرورت لري چې تر هغې پورې ورسیږي، یعنی مالي منابعو ته ضرورت نه لري. مونږ ډیر زیات نړیوال چې دي هغه سکالرشپونه معرفي کوي. مونږ باید د دې خلکو ارګنایزیشنونو ویبسایټونو ته لاړ شو، د هغوی ویبسایټونه وګورو. ډیر ټولنې دي په نړۍ کې، ارګنایزیشنونه دي، اسوسیشنونه دي، یا د یو این برخه ده، یو این وی برخه ده. دا ټول هغه ادرسونه دي چې دوی په ټوله نړۍ کې فعالیتونه لري. هم علمی برنامه لري، هم رسنیز برنامه لري، هم تحصیلی برنامه لري، هم چې دی کانفرنسونه او نورې برخې لري. مونږ کولی شو ډېر په اسانۍ د دوی ویبسایټ ته لاړ شو، دوی برنامې چیکو، راتلونکي پروګرامونه چیکو، ورته اپلیکیشن ورکو. مونږ چې څومره وغواړم، زما اولینې خبرې چې ما په هندوستان کې په یو کانفرنس کې وکولې، یقین وکوي ما په ځان زه ډیر زیات پښیمانه یم چې زه ولې دې سټیج ته جګ شوم. په انګلیسي ژبه باندې، زه په سوله باندې، د افغانستان په وضعیت باندې ما خبرې کولې. زغه معیاري انګلیسي زما زده نه وه، ولې دومره حده پورې تشویق شلم. هماغه اولنی کانفرنس کې چې ما دوهم کانفرنس ته د ساوت ایشین یوت سمیت مستقیما خپله ماته پروپوزل راغی، نو زما ماته ګوډه انګلیسي چې واغه د دې باعث شو چې زه یو لار آسیایی هیوادونو ته پیدا کوم او نړیوالو کانفرنسونو ته پیدا کوم. یعنی جرأت ستاسو ډیر زیات د دې سبب کیږي چې تاسو ته ډیر زیات بندې دروازې را خلاصې کی. نو افغان ځوانان کولی شي چې دغه فرصتونه ته پلټه شي. مونږ ته کور ته فرصت هیڅ وخت کې نه راځي. مونږ باید فرصتونو ته رسیدګي وکړو. مونږ باید مختلفو دروازو ته رسیدګي وکړو، مختلفو شخصیتونو ته، مختلفو ارګنایزیشنونو ته، تر څو د هغوی لشته فرصتونو څخه استفاده وکړو.
یعنی په ټوله کې ځوانانو ته اړتیا ده چې چانس پسې وګرځي، چانس د چا دروازه نه ټکوي.
هیڅ وخت کې تاته څوک نه راځي چې ته دا کار وکړو، تر څو چې ستا وړتیا څوک ونه ګوري، تر څو چې ستا هغه مینه او محبت په هغه فیلډ کې څوک ونه ګوري، ستا احساسات ونه ګوري، هیڅوک هم تاته دا هغه نه درکوي چې ته راشه دا کار وکړو. ځکه ستا له ظرفیت نه څوک خبر نه وي هغه څنګه تاته یو څه درکړي. ټول د نړۍ پوهنتون، موږ مکتب ته ځو، ځان ټرین کوو، پوهنتون ته ځو، درس وایو، بالاخره ځان آماده کوو. یو چا ته خپل وړتیا ښیو، هغه موږ ته دنده راکوي. یو چا ته موږ خپل وړتیا ښیو، په دې دنیا کې بیا په خاص توګه په مسلکي دنیا کې هر سړی خپل ایمیج ساتي او خپل منافعو ته ګوري. یو کمپنۍ او یا یو برنامه ته چې تا څوک دعوت کوي، هغه خپل غوښتنې هم باید هغه پوره کړي، خپل ضرورتونه هم باید پوره کړي. نو خپل ضرورتونه هغه پوره کولی شي کومه کریټیریا سره تور ته برابر اوسي. نو ته چې کله برابر اوسي، هم هغه خپل تا ته پاره هم د هلته یو فرصت برابرېږي چې تلته ځو، هغوی د پاره هم هغه خلا ډکېږي او هغه خپل ضرورت لاس سره وړي. نو د دې لپاره موږ باید تر نورو پورې خپل وړتیا ورسوو. ډیر زیات باید د خپل وړتیا په ښودلو کې سپینسترګي اوسو، ډیر زیات سپینسترګي. یعنی موږ باید هیڅ وخت کې خپل شته باید پټ نه کړو له دنیا څخه. خپل کوم هنر که لرو، کوم مسلک چې لرو، کوم شي چې ډیر زیات پوهیږو، باید تر نړۍ ورسوو. نه ګوري تر ټولو ښه پلیټ فارمونه چې دي په نړۍ کې د خپل هنرونو د رسولو، هغه مثلا د ټیک ټاک پلیټ فارم دی یا نور سوشل میډیا پلیټ فارمونه دي. تاسو وګورئ ځینې خلک په خپل په افغانستان کې په کور ناست په زرګونه ډالر ګټي همدې لپاره چې خپل وړتیا وښيي. ټیک ټاک په دنیا کې راغلي یا د اجتماعي رسنیو په نړۍ کې دي، خپل وړتیا کوي په زرګونو ډالر ګټي یا په نورو هیوادونو کې. ما پرون یو رپورټ لیده د پچین کې چې ده په زرګونو انسانان شپه ورځ په سرک باندې ناز دي د ټیک ټاک کې فالکرې د هغې لخوا نه مثلا بزنس کوي، د هغې ځینه خپلې پیسې ګټي او په سرکونو باندې ځان ته د کورونو په شکل جوړ کړي، سټریټ کې راځي، کوڅو کې واړه واړه خیمو په شکل ولي یا چوکۍ کې دي، کمپیوټر او موبایل مخه کې ایښی دی، خپل هغه وړتیا خرڅوي په نړیوالو باندې. دا ګوره هېڅ هم دوی انویسټمنټ نه لري، دوی ډېر زیات پیسې نه مصرفوي. ډېر وړوکی فرصت دار چا پلاس کې موبایل شته او ورتیا در تعالی پاک په مانوي شکل درکړي، دا ورتیا په خپل موبایل لارې په نړۍ ته ورڅا هم بستا ایت کیږي، هم بچ دې ته نړۍ سره نږدې کیږي او فرصتونه درته رسیږي.
ډیر زیات مننه کور ودان پښې صاحب، وخت نه دی او د دې چراغ لې خبرې دا کړې. مننه.
له تاسو هم مننه چې غواړی تر ځوانانو پورې د هغوی د رشد دپاره د هغوی د ښه تعلیم یافته او تحصیل دپاره او د هغوی د ورځنی ژوند د ستونزو د حل دپاره مرکې کوئ او تر څو پورې هغوی ته د زده کړې سبب شي. له تاسو مننه، ستاسو له دې پلیټفارم نه مننه. موږ همیشه ستاسو په خدمت کې یو. I'm not afraid of the dark.